مازیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو پورستي خبرې کړې کې د ولي کاکړ سلامونه ومني. په خبر ایجنسی کې د نیټو پروګاډو برید په اسلام آباد کې په عدالت کې د پرونی ځانمرګ بریدونو د اسخد نوټس حال له طالبان سره د خبرو اترو لپاره د حکومتي کمیټې غونډه د پاکستان د داخله چارو د وزیر په دې اړه تازه څرګندونې د پاکستان په نوې کامی سلامتی کې پالیسي کې د مدرسو د اصلاحاتو د شمالي وزیرستان د تجارت او د جرمي وزیرستان د بې کلسو خلکو ستونزې هغه څه دي چې تفصیل یې په روانه ګړۍ کې درکو. خو په پیل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر ایجنسی کې د ناټو په ګاډو ډزې شوې چې سلور موټر چلونکي په کې مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي ترهګرو ته بارو معلوماتي ورکوي. روسیا وایي د یوکراین د واک نه د لرې کړل شوي ولسمشر په غوښتنه یې غلطه ځواکونه استولې. هم پورا خبرونه د سه شنبه په غرمه د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل په سره کمر سیمه کې ناسرګندو وسلواله په یو برید کې د ناټو د ګاډو دوه موټر چلونکي ووژل. د جمرو پولیټیکل تحصیلدار علي شیر نن مشال لري ته ویل چې په دې پیښه کې دوه نور موټر چلونکي ژوبل شوي هم دي. نوموړی وایي له پیښې وروسته دوی په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي خو د کوم وسلوال تن د نیولو په اړه خبرداري ورنکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان وایي چې ترهګرۍ ته به ماتې ورکوي او د هیواد امنیت به ټینګوي. د پاکستان د سرکاري راډیو د خبر تر مخه نوموړي پرون په اسلام آباد کې قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال د ترهګرۍ د پرونی پیښې په اړه د وینا په وخت وویل. د تحریک طالبان کمیټې ته پیغام ورستولی چې د دوی لخوا یوازې دا بیان چې د دې برید سره تعلق نه لري کافي نه دی، بلکې د دې ناوړه پیښې غندنه دې هم وکړي او په دې کې ککړ خلک دې په ډاګه کړي. د اسلام آباد اف 8 مرکز په کچرو کې پرون یو غبرګو ځانمرګو بریدونو او ډزو کې د یو سیشن جج او 15 وکیلانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي. د احرار الهند په نوم یوې نوې وسلوالې ډلې دغه برید پړه منلې وه. د امن د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبان لخوا د ټاکل شوي مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي چې د هر وسلوال برید ذمواري په طالبانو اچول به مناسبه خبره نه وي. نوموړي ویلي د حکومتي مذاکراتو کمیټې سره ملاقات کې به د قیدیانو په تبادله خبرې کوي.
مونږ ته د طالبانو لخوا د قیدیانو فهرست ملاو شوی دی چې حکومت ته به یې وړاندې کوو. بل دا چې حکومت ته پکار دی چې د دې مذاکراتو لپاره یوه ضلعه تحصیل یا لږ تر لږه یو ښار وټاکي چېرته چې دواړه خواوې په اسانۍ او امن سره تګ راتګ لیده کاته او خبرې اترې کولی شي. دا راز به د امن عمل په توندۍ سره پر مخ لاړ شي.
په همدې حال کې نن په اسلام آباد کې حکومتي مذاکراتي کمیټې هم غونډه کړې چې په کې پر روانو حالاتو سلا مشوره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په عملیاتو کې 123 تنه وسلوال وژلي دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي رسنوي ته وویل چې د عملیاتو په پایله کې 18 ترهګر د هیواد په بیلابیلو سمو کې نیول شوي دي. 123 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او 401 بمونه ناکاره کړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو امنیت ته به پوره پام کیږي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي له ټولو کاندیدانو غواړي چې د کمپاینونو پر مهال له امنیتي ځواکونو سره بشپړ هماهنګي وکړي. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. په افغانستان کې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره 2200 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د مشال لیډیونه خبرونه اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو تلویزیونی وینا کې ویل هغه پوهیږي چې د یوکراین خلکو بدلون غوښتلو خو هغه د غیر قانوني او غیر آئینی بدلون پلوي نه دی. نوموړی وویل یوکراین یوازې یو قانوني ولسمشر لري او هغه ویکتور یانوکوویچ دی او هغه په غیر قانوني ډول له واکه نشي لرې کېدی. نوموړی وایي په یوکراین کې د پوځ د استعمال اړتیا نه لیدل کېږي خو دوی دا اختیار په لاس کې لري. د زیاته کړه
Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти.
دا په غیر آئینی ډول د حکومت ختمول او په واک مسله ډول باندې قبضه کول دي. د یادولو دا چې د یوکران اسمبلی پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړی او الکزندر تورخینوف یې موقتی ولسمشر ټاکلی دی. په همدې ترڅ کې د امریکا دفاع وزارت وایي د یوکران د بحران په سر د روس سره په پوځي کچه ټولې رابطې ځنډولې دي. د وزارت دفاع ویان اډمیرال جان کربی پرون ناوخته وویل د رابطو په ځنډولو کې ګډ مشقونه، دوه اړخیزه ملاقاتونه، د بندرونو کتنه او د غونډو منصوبه بندي شامله ده. نوموړي زیاته کړه امریکا په روس غږ کړی چې د یوکران نه د خپل پوځونه وباسي. یوه نوې څېړنه ښایي چې سنگاپور د اوسېدو لپاره د نړۍ تر ټولو ګران بیه ښار دی. د اکانومیست انټلیجنس یونټ په نوم د ادارې څېړنه ښایي چې د جنوبي اسیا دغه ملک او ښار په 2013 کال کې د نړۍ د هر بل ښار په پرتله ګران بیه و. د دې لامل د پیسو د ارزښت لوړوالی او د ګاډو د ضرورت د نورو سیزنو د بیو لوړېدل دي. تر دې وړاندې د جاپان ټوکیو ښار په دې مقام ولاړو، خو اوس هغه په شپږم نمبر دی. د نړۍ په نورو ګران بیو ښارونو کې پاریس په دویم نمبر، اوسلو په دریم، زیورخ په سلورم او سیدنی په پنځم نمبر دی. د نړۍ په ارزان بیه ښارونو کې کراچۍ، ممبئی او کټمنډو خودل شوی دی. د پاکستان او د افغانستان د لوبو چارواکو د فوټبال د نړیوال انتظامی ادارې د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د ښځینه لوبغاړو په سر پټولو یې بندیز لرې کړی دی. چارواکي وویل دې سره به د مسلمانې نړۍ زیاتې ښځینه لوبغاړې لوبې ته تشویق شي. د فوټبال د آسیایي ټولنې مشر شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه هم د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نوموړی وایي اوس به د زیاتو هیوادونو میرمنې لوبغاړې نړیوالو لوبو ته استول کیږي. د بنګلادیش په سرخه ډاکه کې نن د پاکستان او د بنګلادیش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د آسیا د جام لوبه روانه ده. بنګلادیش ټاس وګاټه او په لومړی یې بیټنګ وکړ. بنګلادیش په ټاکلو 500 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 226 منډې جوړې کړې. دا تر دې ګړې د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مولا نجیب امیر اوریدل په روانه کړي کې دا رپورټونه لرو. په خبر ایجنسی کې د نیټو پروګاډو بریج سوی او دوه ډرایوران وژل سوی. په رون په اسلام آباد کې په عدالت کې د ځانمرګو بریدونو وروسته د اخصه سوي اسخد نوټس اورېدنه وسوه. خو آیا داسې بریدونو مخه څنګه نیول کېدلای شي؟
دا کې دي نشي چې هغه ځای نه چې کوم ځای کې دي مرکز دی چې دا هغه ځای نه براه راست روسي د ریجیا کار وکړ. دې ټارګټ ریکانسنس پکار دی چې معلوم کړي چې څوک څوک دي، څو وخت دي، د دې لارې کوم ځای دي.
له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره جوړ کړل سوی حکومتي کمیټي به نن غونډه کوي. خو آیا له ترګرو بریدونو وروسته نوره دا کمیټي څومره اغیزمنه پاتې شوی؟
فکر کوم چې دا کمیټي چې دا د جواز پاتې نه دی. اول خو په کار چې دې کمیټي ممبران په خپل استعفا ورکړي او کاغذ استعفا نه ورکړي، حکومت ته په کار دي چې دا کمیټي ختمه کړي.
او په خبرونه کې د پښتو د اویا کلن هنرمند احمد کاکا د ژوند کیسه درته ورو چې وايي په خو به په کلیوالو محفلونو کې خلک د کیسو لیوالو
لکه ته به سل ټپی او چاربیته او یو لو بوې ول یاره قصه سره وکا به په موږ د قصه واغستا چې ثابت شپه به یو قصه کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسې. خو د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبري غړي د خیبر ایجنسی زخه پیلو. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د خیبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر درې په لوی لار ناڅرګند وسوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رسدونکو گاډو باندې ډزي کړي دي. د دې پهنا په دې ډزو کې دوه ډرایوران وژل سوي او دوه بیا ژوبل دي. په دې اړه نور تفصيل د مشال ریډیو خبري علاقوي.
د جمرود پولیټیکل تحصیلدار علي شیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د خیبر ایجنسی په جمرود سور کمر سیمه کې د خیبر درې په لوی لار ناڅرګند وسلوالو په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رصد وړونکو گاډو باندې ناتار ډز وکړي چې په نتیجه کې دوه ډرایوران ووژل شول او دوه پکې جوبل شوي دي. نو موړي زیاته کړه چې وژل شوي او جوبل شوي تنانی په خبر روښتون ته رسولي دي او په دې سیمه کې د بټونه عملیات پیل کړی دی. د دغه پیخه پړه تر دې د مچا په خپل غاړه باندې نه دا خسته یا د دیویچ د پیخبر لاره د ناتو رسد په دی ورستیو کې هغه محل خلاص کړی شو چې کله د پیخبر های کورټ لخوا د ناتو سپلای گاډی رئیسارول ناقانونه کار وګرځول شو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ورسره په پیخبر رنگ روډ باندې خپل درنا ختم کړه او د گاډو رئیسارول نه پسنګ شول. د ناتو سپلای دغه لار تحریک انصاف ګوند تیر کال د نومبر په میاشت کې بند کړی و. د دغه لارو د بیا خلاصېدو وروسته د ناتو سپلای په کاروانونو باندې د وسلوالو لخوا دا وړومبی برید و چې په جمرود کې ترسره شو. په تور خم پوله د کسټم چارواکي وای چې د ناتو سپلای د بیا خلاصېدو وروسته تر اوسه خواوشه و گاډي په تور خم پوله افغانستان ته اړولې دي او پولیټیکل چارواکي د گاډو ته په تور خم ټرمینل کې د ودرېدو په محل پورا سکیورټي ورکوي. یا د دوی چې دین وړاندې هم د خیبر درې په لوی لار د ناتو ځواکونو د پاره مالونه او تیل وړونکو گاډي د وسلوالو لخوا په نخښه شوې دي. د ویل وړ د چپرون په لنډی کوتل سیمه کې په یو ریموت کنټرول به میچاو دنه کې د اف سی ځواک دوه سرتیری وژل شوی وو او و پکې جوبل شوی وو او د تیر خالی په ورځ په جمرود سیمه کې د پولیو ضد کمپین د کارکونکو د حفاظت لپاره ګمارل شو خاصدارو باندې پر لپسې دوه میچاو دنه شوی وی چې په هغه کې هم خواوشه دولس خاصدار او یو ماشوم وژل شوی وو او نه خاصدار پکې جوبل شوی وو.
په خبر ایجنسی کې د نیټو پر ګاډو برید دوه ډرایوران وژل شوی او دوه ټپیان دي په دې اړه مو رپورت اوریدي. نن د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد په کچورو کې پرون په کچورو کې د سو دوو ځانمرګو بریدونو د اس خود نوټس اوریدنه وکړه او په دې موقع د داخله چارو سیکرټری ته وویل چې په دې اړه دی تفصیلي رپورت وړاندې کړي. د سپریم کورټ وا حکومت ته د امر ورکړی چې په اسلام آباد او د راولپنډي په عدالتونو کې دی سی سی ټی وی کیمرا هم ولګول سي او ژوبل وژل سو کسان ته د معاوضه ورکړې سي. په پرونی بریدونو کې یو لس کسان وژل سوي چې پکې 15 وکیلانو او یو سیشن جج. په دې اړه به تفصیل د مشال ریډیو له خبريالي وورو.
سپریم کورٹ اسلام آباد اف 8 مرکز کچرو پیخې په اړه د داخله چارو سیکرټری نه را روان د سم مارچ پورې د تفصیلی رپورت غوښتنه کړې ده او حکم یې ورکړی دی چې اسلام آباد او راولپنډي په عدالتونو کې په سلیش کینټرو کې سی سی ټی وی کیمرې ولګول شي. نن سهار د اف 8 مرکز کچرو پیخې اس خود نوټس اوریدنه چیف جسټس تصدق حسین جلانی په مشورې کې درې کسیسي بینچ وکړه. د عدالت په وینا نن د اوریدنې په وخت د داخله چارو سیکرټری ډاکټر شاهد د اف 8 مرکز پیخې په اړه عدالت ته یو رپورت وړاندې کو چې پکې ویل شي شپږ شپېته پولیس اهلکاران د کچرو په حفاظت ولاړ وي. خو د عدالت وینا وه چې 13 ورځې عدالت په حفاظت څومره پولیس ولاړ وو. په دې مهال چیف جسټس داخله چارو سیکرټری ته وینا وه چې نه یو حمله کوونکی جوبل شو او نه نیول شو، نو ته څنګه وایې چې پولیسو اسلحه استعمال کړې ده؟ اول پکار ده ته د پولیسو مشر نه تپوس وکړي چې 13 ورځې عدالت کې څومره پولیس ولاړ وو. په رپورټ کې دا هم ویل شوی وو چې د پیښې تقریبا 10 منټه پس پولیس په موقع رسېدلی وو. خو جسټس خلجی عارف وینا وه چې اخبارونه د دې خبرو نه ډک دي چې 45 منټو نه پس پولیس رسیدلې وو او که په 5 منټو کې رسیدلې وو نو دومره نقصان به نه و شوی. عدالت اسلام آباد چیف کمشنر نه هم د پیښې په اړه د رپورت غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې جوبل شوو او وژل شوو کسانو ته د حکومت معاوضه ورکړي. د اوریدنې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د وکیلانو یوې غونډې وویل چې هغه په دې لړ کې د عیني شاهدونو بیانونه راغونډوي او درې ورځې پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. په دې موقع یو وکیل مطبوعاتو ته وویل
هغه څوک چې د دې پیښې عینی شاهدین دي هغوی به خپل بیانونه ډیسټریکټ بار صدر سره جمع کوي او بیا به موږ جاج اخلو او سپریم کورټ ته به وړاندې کوو او په دغه رپورت به بیا سپریم کورټ خپل کاروایی کوي.
د سکیورټی په حق له دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سادوای اوسنی حالاتو لپاره مضبوط حکمت عملی او قابل خلک پکار دي. دی وایي تر څو پورې چې حکومت د مسلې جړې ته نوي رسیدلې او تر څو پورې چې د ترهګرۍ مرکزونه نوي ختم کړي نو دا معاملې به همداسې روان نوی
باقی دین شي چې هغه ځنه کوم ځای کې دی مرکز دی چې دا هغه ځنه براهراس روسي د دې کار وکړي. دې ټارګټ ریکانسنس پکار دی چې معلوم کی چې څوک څوک دی سو وختي د دې لارې کمزې دي سو وخت خلق راځي د دلته سکیورټي څنګه حالات دي نو دا وکیږي بیا به هغه خلق چې کم دا کار کوي هغه به دا ځای نه راخوځي ابا راځي د سبا یو سوچ پہ کوي هغه نو مخکې به ټارګټ پوتا په نه حقيقي هغه به در راځي دا به یو ځل ګوري پس مکه باندې دا په نقشه باندې غوښنه کیږي چې دا څه ده
د ذکر د 13 ورځ اسلام آباد ایف ایټ مرکز په کچرو کې 2000 مرګي بریدونو او د څه په نتیجه کې د یو سیشن جج په شمول یو لس کسان وژل شوی او شل نسیات جوبل شوی وو
دا د مشال ریډیو خبریاله چې ریپورت یې درکوي هم تیر ماښام قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل چې ترګري او مذاکرات په یو ځای نسی کېدلای نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه چې یوازې د پیښو په سختو ټکو کې د پیښو په سختو ټکو کې د غندنه وکړي بلکې حمله کوونکي دې هم په ګوته کړي تفصیل د مشال ریډیو خبریاله کوي د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې اسلام آباد کچرو کې شوی پیښنا طالبانو لا تعلقي اظهار کافی نه دی بلکې حمله کوونکې دی په ګوته کړی تیر ماښام قومي اسمبلی اجلاس تخپل وینا کې چودری نثار علی خان ویل چې ترهګری او مذاکرات په یو ځای نشي چلی دی طالبانو لا پکار دی چې د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنې سره سره دغه خلک هم په ګوته کړی چودری نثار ویل چې ترهګری په مسله منګل سیاست نه دی کول پکار په ملکی سلامتی سیاست کوونکي د ملک سره زیاتې کوي او چې کله دا ویل کېږي چې هیڅ څوک هم محفوظ نه دی نو دښمنانو ته غلط تاثر زی چودری نثار علی خان زیاته کړه چې ترهګر د دا قسم پیښو د لارې زمنګ اعظم نشي کمزورې کولے او تر ہگر با بہادری سرا مقابلہ کو
میں اس وقت صرف اس ایوان کو اس حد تک اعتماد میں لے سکتا ہوں کہ یہ
زدہ وقت دا ایوان تر دی حد پہ اعتماد کی اغستیشم چی دا یو تر ہگر گروپ تے چی نگواری مذاکرات مخپوڑان دے لالشی او دا ہگ گروپون دی چی مراسم یہ دو بین الاقوامی ایجنسیان سرا اہم دی مونگ با انشاءاللہ دا خلق لٹو او دوی با پا گوتا کو خو زدی ایوان تغویل غوالم چی دا تر ہگر دا مسئلہ پا یوش پکی نشی حل کے دے او کا سو کی حل کولی شي نو راضی شي او زمو په سوکو کینی او دا مسله دی حل کړی
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای چې حکومت د زر تر زر مذاکرات شروع کړي زکات دا قسمه پیښه مذاکراتو ته نقصان رسوي
هر کله چې دا څه واقعیت شي نو هغه راي چې کومه د مذاکراتو حق کې نه و هغه نو را مضبوطي او دا وی په نتیجه کې چې د حکومت باندې داخلي او خارجي فشار زیاتېږي چې تاسو دا هغه خلکو خلاف چې کوم اړې ګړې پیدا کوي خلاف اپریشن وکړي تاریخ طالبان شاید الله شاید سے داوی اگے دی پی خ خلاف نہ لری کو نے بل طرف تا جو زیاد تر خلق کا شک کی نو کہ دے چھ کوم بل گروپ تے کوم تے مذاکرات تو حق کے نہ دے یا مذاکرات تو خلاف تے اگے دا کار کڑی ار کا چ دا کار کرے دے کو مطلب دے چھ مذاکرات تو اگے عمل تے اگے تے نقصان رت ولے
یا دی وچ تحریک طالبان پاکستان ترجمان شاہد اللہ شاہد مطبوعات لپارا جاری کڑی خپل یو پیغام کی ویلی دی چھ دا اسلام آباد پی خسرہ دا تحریک طالبان پاکستان ہس تعلق نشتا او نہ دوی کم ملگرے پدی پی خکی ککڑ دے منگ د جنگ بندی اعلان کرے دے او د اعلان خلاف ورزی منگ غیر شرعی او ناجائز گنو
د پاکستان د داخله چارو د وزیر چودري نثار علي خان پرون د قومي اسمبلی غونډې ته وینا په دغه رپورټ اوریده یو بل خوا بیا د پاکستان د حکومت لخوا ځخه چې کوم مذاکراتي حکومتي کمیټه جوړه شوې ده د غرابته کار عرفان صدیقي ویل دي چې نن به د دوی د کمیټې د غړو ترمنځ غونډه کیږي چې په کې به د روان صورتحال په تناظر کې د راتلونکو کړنلارې لپاره سلام مشوره کوي په دې باندې د پاکستان تجزیه کاران څه وایي په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رپورټ راکوي
دامن مذاکرات لپاره د حکومتي کمیټه رابطه کار عرفان صدیقي رسنو سره خبرو کې ویلي دي ټاکل شوې ده چې د طالبانو لخوا د جنگبندۍ د اعلان وروسته او د غرنګ په روان صورتحال د غور لپاره به د دوی د کمیټې د غړو ترمنځ نن یو غونډه کیږي د نوموړي په وینا چې غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو او نورو چارو په اړه هم سلاو مشورې کولې شي او امکان دی چې د دې غونډې وروسته به هم نن د وزیر اعظم نواز شریف سره لیدا کاتا وکړي چې پکې به د کمیټې لخوا وزیر اعظم ته خبرونه ورکول کیږي او د مستقبل په حواله به کړنلار ټاکل شي د روان صورتحال په تناظر کې د طالبانو او حکومتي کمیټې سکرتار پاتې شوې دي او د دې غونډو نه دوی ستر لاسه کولې شي کله چې مشال ریډیو د دې پوښتنې ځوابولو لپاره اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار قریش غټک نه و پوښتل نو هغه وې
فکر کوم چې دا کمیټې چې دا د جواز پاتې نه دی اول خو په کار کې دې کمیټې ممبران په خپل استعفا ورکړي غی استفانو حکومت ته پکار دی چې دا کمیټي ختم کړي او د خلکو توجه چې دی د ټونګ او د ګوسلو طرف نه واړی او یو مؤثر کاروای چې دا د ملک بقا او د ولس د تحفظ لپاره پکار ده. دا نور مذاکرات او کمیټیانو خبرې نه دي، دا سیده سیده چې د جنگ واړی او حکومت ته پکار دي چې هغه ته عمل وتړي.
د ذکر وړ ده چې د زیارت په ماخام په روان صورتحال د غور او خکنن لارې جوړولو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم شوې ده چې پکې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف نه سربیره یو شمیر اعلی چارواکي موجود وو.
ملخوا به امریکا وای پاکستان لخوا شدت پسندی د خبرو اترو یا بیا طاقت د لارې ختمول د دې هواد داخلي مسله ده. د پاکستان لانګریزي جې بي ورسپانی اکسپرس ټریبیون سره په امریکا کې د پاکستان لپاره امریکایي سفیر ویلي هواد په اصل کې په پاکستان او افغانستان کې شته ترګری پاړه اندیشمن دی. د مرکې نور تفصیل اورو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانی اکسپرس ټریبیون سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان لپاره امریکایي سفیر بیټ جونز ویلي واشنگټن د پاکستان سره د ترګري ضد هڅو کې ډیر کومک کوي. کله چې له وسوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه د امریکا دریز وپوښتل شو نو نوموړي ویل امریکا په دې لړ کې فریق نه ده. د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې سو دوه ځانمرګو بریدونو باندې خفقان څرګند کړی. بیټ جونز زیاته کړه چې امریکا به د اتحادي فنډ پروګرام له لارې د پاکستان فوج سره مالي مرستې جاري ساتي. د زیاته کړه دغه مالی مرستې د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه ده. د دې پروګرام لاندې امریکا شاوخوا دولس ارب ډالره پاکستان تور کړي چې پکې 80% پیسې د پاکستان فوج ته ورکول شوي. له اکسپرس ټریبیون سره په مرکه کې د پاکستان لپاره د امریکا سفیر بیټ جونز ویلي چې په افغانستان کې د بیا پخلاینې عمل کې داسې ټوس پرمختګ نه دی شوی. د زیاته کړه چې په دې لړ کې امریکا د پاکستان د هلو ځلو ستاینه کوي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په اړه امریکایي سفیر ویل د ایران د جوهري پروګرام په لړ کې د یوې موافقې لمخه که پاکستان دا پروژه پر مخ وړي نو دغه هیواد به له نتیجو سره مخامخ کیږي. د دې د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک خبرو اترو په لړ کې د پرمختګ هیله وشودله. د دې په وینا دواړو هیوادونو مشترکه ګټې معلومی کړې دي او په دې لړ کې خبرې اترې دوام لري.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجره
په یوه نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
څرنیز اداره ډیفنس سټډیز په خپل مقاله کې لیکلي چې پاکستانی طالبان سره د خبرو اترو لړۍ څه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې لمخ هم یو شمیر لوزدامې سوي خو نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل څه دی؟ لمجد بابا راوي وورو.
سیډنی د اداره ډیفنس سټډیز په خپل راپور کې لیکي چې نن سبا په پاکستان کې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو موضوع دغه هیواد په سیاست کې مرکزی نقطه ګرځېدلې ده. خو د وسلوالو سره خبرې اترې په دغه هیواد کې څه نوې خبره نه ده. د دې مخکې پاکستانی حکومت د وسلوالو سره یو شمیر لوزنامې کړې دي. د دې مقالې لیکوال یعقوب الحسن لیکي چې پاکستانی حکومت په 2004 کال کې د پاکستانی طالبانو وجلې شوی مشر نیک محمد سره د شکای لوزنامې په نوم لومړی لوزنامه کړې وه. دویمه یې په 2005 کال کې په سراروغه کې بیت الله محسود سره او درېمه یې په 2008 کال کې د سواتی طالبانو مشر فضل الله سره لاسلیک کړې وه. خو د لیکوال په خبره د دغو ټولو لوزنامو نه پس بیا پوځي عملیات وشول. مقاله زیاتوي چې د ټولو پوځي عملیاتو یو غټه کړي چې د طالبانو پیشقدمي یې ودرولې، خو نه یې په دغه هیواد کې د سخت دریځې لار نیولې او نه یې په قبایلي سیمو کې د طالبانو بنیادي ډانچه له منځه وړلې. مقاله زیاتوي چې دا مهال په پاکستان کې صورتحال ډیر نازک دی او ځمکني حقیقتونه ډیر مختلف دي. که څه هم په دغه هیواد کې جمهوریت وده کړې ده او حکومت د طالبانو سره د خبرو اترو او جوابي کاروایي لاره هم خپله کړې ده، خو په ټول پاکستانی ولس او سیاستوالو کې د ترهګرۍ پر ضد د بې وسۍ احساس ډیر زیات شوی دی. مقاله زیاتوي چې دا مهال پاکستانی طالبان د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو په دریس تقسیمولو کې کامیاب شوي دي او د دغه هیواد مقتدر قوتونه یې په نفسیاتي توګه په دفاعي لاره خپلولو مجبوره کړي دي. یو خوا یې د دغه هیواد مذهبي ګوندونه د اسلامي نظریې له وجې خپل ملاتړي کړي دي او نور سیاسي ګوندونه یې د طرحې د لارې په خاموشۍ مجبوره کړي دي. د دې له وجې پاکستانی ټولنه دوه برخې شوې ده. یوه برخه هغوی ته نظریاتي او سیاسي ملاتړ ورکوي او بله برخه ورسره جنګ کول غواړي. خو هغه برخه چې طالبانو سره جنگ کول غواړي د حکومت د تګلارو لوجه حوصله بایللې ده. مقاله زیاتوي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستانی ولس د دغې سازشي مفکورې نه پوزې لراغلی دی چې ګوندې طالبان خپلې پرتشدد کاروایانې ځکه کوي چې امریکا افغانستان ته راغلې ده او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې حمایت کړی دی. خو د طالبانو د موجوده دریځ نه دا ثابته شوه چې دې مفکوره کې هیڅ حقیقت نشته.
مجید بابرو، فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې د پاکستان د قومي امنیت لپاره نوې پالیسي د فوج پر دې ناکامي نیوکه کړې چې د ترګري په ختمولو کې پاتې راغلي، خو د سخت دریځې او ترګري د مخنیوي لپاره د ځینو ګامونو د اخیستلو پلان لري. په دوی کې یو هم مدرسو کې اصلاحات یا بدلون راوستل دي. بشرګواش د فرانس پریس خبری آژانس د رپورټ غټ ټکی درته اوروي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او پاکستانی طالب وسلوالو ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي، لا هم په دې ملک کې بریدونه نه دي ودرېدلي. فرانس پریس خبری آژانس لیکي پاکستانی ځواکونو د روسیو کې د وسلوالو خلاف ځینې هدفي هوایی عملیات کړي، خو د آژانس په خبره چې یوه داسې پالیسي په کار ده چې په خلکو کې سخت دریځي له منځه یوسي. فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې پاکستان پلان لري چې ټولې مدرسې په یو کال کې دننه دننه د خپل تعلیم د قومي پالیسۍ د لاندې راولي. د دې پالیسۍ هدف د ترهګرۍ سره مقابله کول دي. د آژانس په خبره دوی د پاکستان د قومي امنیت د پالیسۍ یو کاپي ترلاسه کړي چې په کې راغلي په دې ملک کې 2000 مدرسې د سخت دریځۍ د خورولو ذمہوار دي. تیر هفته د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پارلمان ته دغه پالیسی وړاندې کړه. د آژانس په خبره پاکستان کې تیرې لس کلنې جګړې او ترهګرۍ په زرګونه خلک وژلي او له 80 بلیون ډالرو ډیر تاوان یې اړولی. فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې دې پالیسۍ کې ویل شوي چې ټولو مدرسو کې ستونزه نشته، نو ځکه باید مدرسو ته په منفي نظر ونه کتل شي، خو ځینې مدرسې داسې دي چې مشکلات جوړوي او له هغوی سخت دریځي خورېږي. په رپورټ کې راغلی چې پاکستانی چارواکي وایي د دې مدرسو نامعلومه مالی سرچینې او د دوی لخوا نفرت خوروونکي چاپي مواد د اندېښنې وړ دي. فرانس پریس خبری آژانس په خپل رپورټ کې وړاندې لیکي چې اکثره مدرسې د پاکستان د حکومت په کنټرول کې نه دي. دوی کې ځینې تشدد ته لمن وهي او غیر مسلمانانو پر ضد کینه او نفرت خوري. د پاکستان د قومي امنیت په پالیسۍ کې راغلی چې اکثره ترهګر د دغه مدرسو زده کوونکي وو یا دي. په رپورټ کې راغلی چې دا پالیسی په څلور نوي پاڼو مشتمله ده چې پکې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان په کمزوري هم خبرې شوې. پر پوز نیوکه شوې چې د ترهګرۍ سره د مقابلې لړکې یې خپل پوره وړتیا نه ده ښودلې. پر حکومت غږ شوې چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دي پر قومي مفکوره کار وکړي چې په خلکو کې د دې مسلې په اړه ډېره پوهه راشي. د آژانس په خبره پخوانی وختونو کې د ترهګرو ګروپونو سره د مقابلې په اړه پاکستانیان په یو نظر نه وو.
بشیر گواش له قبایلی سیمو څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره سوي مسعودو قبایلو چې اوس د ټانک سره نږدې اوسي وایي د ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وایي د سکولونو او شلو اوبو د نشتوالي تر څنګ د خوراکي موادو د کمښت مشکلات هم لري. تفصیل د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د ټانک نه د 45 کیلومتره په فاصله د ډبارې پر اغزی کښې یو شمېر مسعود کډول خوار خسته ژوند تېروي. په دا کډول کښې شامل دوه قبایلیون په دغه والد سره په دا رنګ ږغېږي.
امون هم سید روشان دی، دی نه دا تا سکول شته دی او نه مدرسه شته دی. دا نن سبا چې په میږ څه شوي دي، بېته تعلیم واجه شپنده شوي دي چې میږان پړي او تعلیم هم نشته دی.
امون نوم دفتر خان مسی دی. په کیمپ کښې د میږ د بجلی ډېر تکلیف دی، بجلی نشته دی. میږ دغسې دا وخت بیا بجلی نه تېروي او د یبې میشته ډېر تکلیف دی کې یم خپل کندلې دي. دا کې یې چې میش کندل په داکښې د میش 15 کسان بچیون مړه شول. حکومته میشته ټوبل وبوسي، میشته د هینډ پمپي ناروکو چې میشته سهولت پرې جوړ شي.
په یوې پښې مزور یو کډول خپله غریبي بې وسي په دا رنګ بیانوي.
خانواز مې نوم دی. په وزیرستان باندې چې کیم جنګ ولګه د دغه نامې روغلی مو د پښه موته شوه. د مو وړه وړه بچیون د مو سره د دغه هېڅ طریقه نشته. د ګټلې نه یو نو سړی یو. تر اوسه پورې موته د پاکستان څه میلاو شوي هنه دي. او دغه
ارمنجن خبرو تا
سبق نام بوتے
وکړ په دا راغزي شوی وری ورګي می پیای
مشال ریډیو د ډبرې د راغزي د کډوالو دغه مشکلات او غشتنه چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین په مخ شک شې شوی هغه په دا رنګ جواب وکړ پښتونخوا گورنر او د نورو حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د ډبرې راغزي کمپ ته په باقاعده کمپ کې بدل کړای شي.
دا د مشال ریډیو خبریال چې د جنوبي وزیرستان د مسودو د بیکورسو خلکو د مشکلاتو په اړه رپورټ راکولې او سم پیژنې مې بجې سوي دي. نجیب عامر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
نن غرمه مهال د خیبر ایجنسی په سره کمر سیمه کې د ناصرګندو وسلوالو په ډزو کې د ناټو د ګاډو دوه موټر چلوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اسلام آباد د پیښې چې پکې 11 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي سره د طالبانو له تړاو د نه درلودلو اعلان کافي نه دی. دوی دي د دې پیښې غندنه هم وکړي. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي حکومت د تر هکرې د هرې پیښې پړه پر طالبانو نه اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال 123 تنه وسلوال وژلي، 16 ژوندي نیولي او 400 زیات بمونه ناکاره کړي دي. په افغانستان کې لنن نه د ولایتي شوراګانو لپاره د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. دا لړۍ به نږدې یوې میاشتې پورې روانه وي او په ترڅ کې 2200 کسان ولایتي شوراګانو ته د رسیدو لپاره هڅه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه په غیر آئینی ډول په یوکرین کې د بدلون ننګنه کوي او ویکتور یانوکوویچ د هیواد آئینی ولسمشر ګڼي. خو امریکا او برتانیا وایي روسیا د سازش په اساس په یوکرین کې پوځي مداخله کوي. د مصر حکومت په وسلوالې ډلې حماس باندې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د اوسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې د نیویارک ښار په یو عدالت کې مقدمه پیل شوې ده. ابو غیث د امریکایانو د وژنې د سازش او د ترهګرو سره د مرستې په تورونو کې پرون د امریکا یو عضلي عدالت ته وړاندې شو. د بنگلاديش په سر خار ډاکا کې نن د پاکستان او د بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د آسیا د جام لوبه روانه ده. پاکستان د بنگلاديش د 328 هدف د پوره کولو لپاره لږ شی بوډانې پوري په درې اورونو کې د کوم لوبغاړي د تاوان نه بغیر شل منډې جوړې کړې وې.
نجیب عامر د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. دا چې نن د پاکستان مطبوعاتو څلی کلی په اسلام آباد کې زموږ همکاري لوستي او دا ریپورټ را لښلې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې طالبانو له اړخه د تشدد پیښې ودرولو او حکومت او عسکري مشرولې د مثبت جواب نه پس سلیریش کینټي هم نوې تیری شوي چې اسلام آباد په اف ایټ مرکز کې د ترهګرۍ پیښه مخې ته راغله. ادارې وایي اسلام آباد کې د ترهګرۍ دا پیښه امن مذاکرات ته خرابولو کوشش دی. داسې پیښې مخکې هم شوې دي چې له وجهې امن قائم نه شو. ادارې په وینا تحریک طالبان په فوري توګه د دې پیښې نه انکار وکړو، نو که د دې دعوه صحیح وي نو د دې مطلب دا شو چې نور تخریبي قوتونه او موجود دي. ادارې زیاتوي چې اوس په کار د حکومت داسې ډلې الټوي او دغې خلاف کاروایانې وکړي. ادارې وړاندې لیکي امن مذاکرات د مشکلاتو باوجود مخ په وړاندې بوتلل پکار دي او حکومت او طالبانو دواړو له د امن دا موقع ضایع کول نه ده پکار. ادارې وایي دواړو له کوشش پکار ده چې ډسبندې خلاف ورزي ونه شي، چې مذاکرات افهام او تفهیم سره سرته ورسي، او دغه رنګ حکومت له پکار ده چې اپوزیشن د ټولو معاملو نه باخبره وساتي او په هر معامله کې د په اعتماد کې اخلي چې ملک امن او امان پزې شي. مشتق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د هند خلاف د میچ ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې پېښور، چارسده، مردان، دیر، شبقدر او د غرنګ خیبر پښتونخوا په نور علاقو کې کمی هوایی ډزې وشوې، نو دا یو نامناسب عمل دی. ادارې وایي مخکې به هم دواړو ملکونو میچونو لپاره خلک د ټیویانو مخو ته ناست وو، خو داسې به نه کېدل چې په میچونو جواري وشي او یا د ګټلو نه پس په خوشحالۍ کې هوایی فایرنګ. ادارې مخکې لیکي پاکستان کامیابي هر کور کې لمانځل کېږي او ځینې خلک په خوشحالۍ کې ډېر جذباتي شي، خو د دې مطلب دا نه شو چې په داسې موکو هوایی ډزې وشي. ادارې زیاتوي دې نه داسې ښکاري چې په ښار کې خطرناکه وسله موجوده ده، او کم صورتحال چې مخې ته راغلو نو په ښار کې غیر قانوني وسلې صفایي لپاره د اپریشن ضرورت دی. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر له پکار ده چې هغه د ټولو تاڼو مشرانو نه تپوس وکړي چې ولې هغوی هوایي فایرنګ ودرولو کې ناکامه شول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین رسپانه لیکي د مارچ په درېمه نیټه په اسلام آباد کې ځانمرګي حمله او د ډزو په نتیجه کې ګڼ شمېر خلک ووژل شو. دغه حمله په کچرو کې ترسره شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه حمله تر شا د چا لاس وو، ځکه چې درې ورځې وړاندې طالبانو د جنگ بندۍ اعلان کړی او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د تیر اتوار په ورځ حکومت دا اعلان وکړ چې دوی به د طالبانو لخوا د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندۍ له اعلان وروسته د افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې د طالبانو په محفوظ ځایونو بریدونه نه کوي. تیره میاشت پاکستان د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ د خبرو عمل پیل شوی، خو هغه وخت ځنډ ښکار شو کله چې طالبانو دیرویش تختول شوی امنیتي سرتیری وجل. ګارډین لیکي سناسه هر ورځ دغه هیواد په مختلفو سیمو کې د بدامنۍ پیښې او بمی چاودنې ترسره کیږي، خو بیا هم مذاکراتي ډله د طالبانو سره په خبرو زور راوړي. بلخوا څېړونکي داسې نظر لري د طالبانو لخوا د خبرو وړاندیز یوازې د حالاتو سترګې پټول دي او زیاتوي دوی غواړي په دې دوران خپل ځانونه مضبوط کړي، ځکه چې په دې تیر نږدې وخت کې د هوایی بمباریو له امله د زیات تاوان سره مخامخ شوي دي. په دې تیر وخت کې هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په سو سو وارې پیل شوي، خو څه نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په پای کې ټاکل شوی چې د افغانستان نیټو او امریکایي ځواکونه اوزي. حامد کرزی سره بل لار نشته چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي، او په روانو حالاتو کې د امریکا او ولسمشر کرزی ترمنځ په مسلو هم پوهېدل اسانه خبره ده، خو رښتیا دا دي چې دا ټول عمل یوه ډرامه ده. نه خو نیټو غواړي چې په مکمله توګه دغه هیواد اوزي، او بیا د افغانستان ډېر ګاونډي هیواد دونه هم غواړي نړیوال ځواکونه پاتې شي، او دا شان ډېر افغانان هم غواړي. په تیرو دیارلسو کالو کې امریکا خپل یو شمېر عسکر وبایلل، ډالر یې ولګولي، او کچېرې اوس ټول نړیوال ځواکونه اوزي نو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتېږي چې په آینده کې به ښې نتیجې ورنه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
او سمزو یوکرین ته د یوکرین په اړه باندې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګلې کې چې روس وايي یوکرین ته خپل فوجونه د یوکرین لری کړل سوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په لیکلي درخواست لیږلې دي. د دې مقالې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د یوکرین د شخړې په اړه په خپل یو مقاله کې لیکي چې روس ویلي دي په یوکرین کې د پوځي دستو ځای پر ځای کول غوښتنه د یوکرین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دې مخه کړې وه چې دغه هیواد کې د قانون عملداری راولي. مقاله زیاتوي چې پرون د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو د سیکورټي کونسل په هغه غونډه کې چې د روس په غوښتنه رابلل شوې وه د روس سفیر ویټالی چرکن د دغه خبر اعلان وکړو. خغلی چرکن د دغه غونډه ګډونوالو ته وویل چې ویکتور یانوکوویچ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په لیکلي بڼه دغه درخواست لیږلی و. خغلی چرکن په سیکورټي کونسل کې د هغه لیکل شوی خط نه چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه لیکل شوی و اقتباسات ولسته.
په هیواد کې ګډوډي ده او د نظم و ضبط فقدان دی. ژوند، امنیت او په خاصه توګه د اوکراین په کرایمیا سیمه کې د میشتو خلکو بنیادي حقونه له ګواښ سره مخامخ دي. د غربي هیوادونو د اثر له وجې د تشدد او ترهې لړۍ روانه ده. خلکو ته د ژبې او سیاسي تړاو له وجې سزاګانې ورکول کیږي. نو د دې وجوهاتو له وجې زه د روسیې له ولسمشر پوتین غوښتنه کوم چې په اوکراین کې قانوني واک، امن، عملداری، استحکام او د ولس د خوندیتوب په مخه د روس
مقاله زیاتوي چې دا مهال روس یوکراین ته پوځ استولی دی، خو د روس د دې عمل له وجې امریکا او یورپي یونین کې د روس پر ضد غوسه راپارېدلې ده، او روس باندې د اقتصادي بندیزونو ګواښ یې کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د غربي هیوادونو سفیرانو او د امریکي سفیرې سمانتا پاور د روس دغه جواز ونه منلو او زیاته یې کړه چې روس یوکراین ته خپل پوځونه د خیالي ګواښونو مخنیوي لپاره استولي دي. سمانتا پاور زیاته کړه چې د دې شخړې د حل یوازینی لار داده چې زر تر دره دی روس خپل پوزونه د یوکرین نو باسي او د یوکرین حکومت سره د خبرې اترې وکړي.
اسوسییټډ پریس خبري اجنس په امریکا کې عدالت ته د اسامه بن لادن د زوم د وړاندې کولو او د نوموړي په ضد د مقدمې په اړه ریپورت لیکلی دی. په ریپورت کې راغلی چې سلیمان ابو غیث یو کال وړاندې په اردن کې تر نیولو وروسته امریکا ته راوستل سو او پر نوموړي د امریکایانو د وژنې او د ترګرو د ملاتړ تورونه دي. احمد چازمی د دې ریپورت مهم ټکي وړاندې کوي.
د اسامه بن لادن پر زوم باندې په دې تور مقدمه چلول کیږي چې نوموړي د 2001 کال د 18 سپتمبر تر بریدونو وروسته د القاعده شبکې د ویان په حیث د ترګرو په ملاتړ او د امریکایانو د وژنې د دسیسو جوړولو لپاره رول لوبولې دي. سلیمان ابو غیث د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د منصفه پلاوی آئنده غړو ته ورپیژندل سو. د امریکا د ضلعي عدالت جج لیویس ای کپلن په لومړي سر کې لا ابو غیث وغوښتل چې د منصفه پلاوی غړو ته مخ ورواړوي چې آیا په دوی کې یو څوک ستا چې دی پیژني. ټولو په ځواب کې وویل چې دغه تورن کس نه پیژني. د جج دغه پوښتنه د هغې پروسې یوه برخه ده چې له مخې به یې د آئنده منصفه پلاوی 12 غړي ټاکي تر څو د چهارشنبې یا پنجشنبې په ورځ په دغه مقدمه کې بیان اخیستل پیل کړي. د منصفه پلاوی لپاره ځینې نومول شوي غړي وروسته تر هغه ویستل سول چې دوی ځینې هغه کسان پیژندل چې د 18 سپتمبر په بریدونو کې وژل شوي ول. د منصفه پلاوی لپاره ټول هغه کسان پکار وي چې له هیڅ ډلې سره اړه ونه لري او به طرفه وي او د مقدمې د دواړو لور څخه یو هم ونه پیژني. دغه مقدمه چې له درو څخه به تر 15 پورې دوام ولري تر هغه یو کال وروسته پیل سو چې کله ابو غیث په اردن کې لنیول وروسته امریکا ته راوستل سو. جج د منصفه پلاوی غړو ته وویل چې دوی به دا پریکړه کوي چې آیا ابو غیث د امریکایانو د وژنې د سټې جوړولې او تر هغه ته د وسایلو د زمینه د برابرولو ترڅنګ د دوی ملاتړ کاوه او کنه. ابو غیث د القاعده یو لوړ رتبه غړی دی چې د 18 سپتمبر تر پیښو وروسته د امریکا پر خاوره مقدمه پر چلول کیږي. حکومت په پلان کې لري چې د بیان اخیستلو په لومړي پړاو کې د منصفه پلاوی غړو ته هغه عکس ورښکاره کړي چې ابو غیث د اسامه بن لادن څنګ ته ناستی او د 18 سپتمبر تر پیښې یو ورځ وروسته د دغو بریدونو په اړه بیان ورکوي. د عدالت په متن کې د ابو غیث خپل ویل سوي چې نوموړي په 2002 کال کې افغانستان پریښو دي او ایران ته داخل سو. خالته نوموړي ونیول سو او زندان سو. نوموړي ویلي چې د ایران کویت پر لار وو تر څو خپل کورنۍ سره وګوري. خالته کې د کویت پر ځای په امان اردن کې کښېنسته چیرې چې نوموړي لاستړلې امریکای چارواکو ته وسپارل سو. ابو غیث اوسامه له مشر لور فاطمه سره واده کړی او په 2002 کال کې افغانستان ته ترتا ګوراندي د کویت په یو جماعت کې امام وو.
د اسامه بن لادن زوم په عدالت کې په دې اړه مو رپورت اوریدی. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغان حکومت لخوا د تیرې تور پر ورځ جاری سوی یو بیان کې راغلی وو چې تیرو 14 کلونو کې د جنگ په دوران کې تر 14 زره زیات افغان پوځي سرتیري او پولیس وژل شوي دي او په دې اړه براسي تفصیل واورو له اصرار علامومند څخه.
د نیویارک ټایمز رسپانې په مقاله کې راغلي د افغانستان په جګړه کې څه باندې 14,000 افغان پوځي او پولیس سرتیري وژل شوي دي. زیاتره په تیرو 3 کلونو کې په داسې حال کې وژل شوي چې په هیواد دننه د افغان ځواکونو امنیتي ذمواري مخ په زیاتېدو وي. په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له افغانستان په وتو دي، د دولت مخالف وسلوالو افغان سرتیرو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي او دا ځکه چې وسلوال غواړي د حکومتي ځواکونو د طاقت اندازه ولګوي. په مقاله کې راغلی د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د ګل پورز د یاد ریپورت په خله کړي او ویل دي چې 2013 کال د مارچ میاشتې پورې 4,500 پوځیان وژل شوي دي. په ریپورت کې راغلی د کال 2013 وړاندې ډېر لږ شمېر کې افغان پوځیان او پولیس وژل شوي وو. د بروکینګ انسټیټیوټ د شمېرو له مخې د 2001 او 2009 ترمنځ په دوو کلونو کې یوازې 2,216 افغان پوځیان او 2,290 پولیس وژل شوي وو. خو د افغان حکومت د وروستیو شمېرو له مخې د کال 2011 راهیسې تر موجوده وخته پورې څه باندې 8,000 پوځیان او پولیس افسران وژل شوي دي. د تیر کال په ستمبر میاشت کې د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد په یو مرکه کې ویلي وو چې یو شمېر افغان سرتیري وژل کیږي، خو د په خبره دا فکر نه کوي چې دا شمېره به برقرار پاتې وي. په مقاله کې راغلي دي له نړیوالو ځواکونو څخه د افغان سرتیرو وژنه 4 چنده زیاته ده. د افغان حکومت لخوا په جاری شوي بیان کې دا هم ویل شوي چې د وژل شوو پوځیانو کورنیو ته شاوخوا 3 میلیونه ډالره ورکړل شوي دي. په رپورت کې دا هم ویل شوی چې په جګړه کې 2,386 ولسی وګړي وژل شوی او 1,608 جوبل دي او د افغان حکومت دا شمیره د ملګرو ملتونو له شمیرې سره مطابقت لري. د افغان حکومت په بیان کې راغلي چې د وژل شو او جوبل شو ولسی وګړو کورنیو ته 1.4 افغانۍ ورکړل شوی دي.
اسرار عالم مومندو رپورٹ وړاندې کولې. افغان ولسمشر حامد کرزی واشنگټن پوسټ په مرکه کې ویلي امریکا د افغانستان جنگ د افغانانو ګټو ته په پاملرنه سره نه دی کړی. نوموړی وایي افغانان په هغه جنگ کې وژل کیږي چې اصلا د دوی نه دی. نوموړی دا هم ویلي چې امریکا دې د طالبان سره د سولې په مذاکراتو کې خبرې وکړي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د دې مقالې خلاصه په یو رپورٹ کې خبره کړې چې نجیب عامری تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه ګارډین په یو راپور کې لیکي د افغانستان ولسمشر امریکې ته د خپل انتهایی غصې په ښکاره کولو سره ویلي په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د ده د هیواد د ګټو په پام کې نیولو سره نه دی ترسره شوی. حامد کرزی په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو نه یو میاشت وړاندې واشنگټن پوسټ ته په یوه مرکه کې ویلي افغانان په هغه جنگ کې لګیا دي مري چې اصلا د جنگ د دوی نه دی. نوموړی وایي هغه غنی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پاس د ترهګرۍ پر ضد پیل شوی 12 کلن جنگ د امریکې د امنیت او د غربي نړۍ د ګټو لپاره و. ګارډین لیکي د ولسمشر کرزی لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کولو امریکا ناهیلي کړې ده او ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت ته ویلي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو ځواکونو ویستلو ته دی چمتو اوسي. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما د تیرې سه شنبې په ورځ حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او هغه خبر کړ چې پینټاګون ته د پوځونو د رانغاړلو امر کړی دی. دا د تیر جون میاشت راهیسې د دواړو ترمنځ لومړنۍ مهمې خبرې وې. خو سپینې ماڼۍ په یو بل بیان کې دا هم ویلي چې دوی به د امنیتي سند د وروسته لاسلیک کېدو په خبره هم غور کوي. کرزی واشنگټن پوسټ ته ویلي د امریکا لپاره به ښه وي چې د ده پر ځای د راتلونکي ولسمشر سره دغه سند لاسلیک کړي. هغه په امریکې اصرار کړی چې را میدان ته دی شي او د طالبانو سره امنیتی خبرې پیل کړي. خو د پلاس د دې سند د لاسلیک نه وړاندې دي د افغانانو په کورونو چاپی او بریدونه بند کړي. د ناټو په مشرۍ کې دا مهال 25,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې موظف دي چې ورکې 3,000 امریکایي ځواکونه هم شامل دي. تر اوسه په دې جنگ کې 3,400 اتحادي ځواکونه وژل شوي چې 2,300 پکې امریکایي سرتیری هم شامل دي. په دغه مرکه کې افغان مشر دا هم وایي چې د امریکې په بریدونو کې د افغانانو په وژلو د تستونزې جوړې شوې او دې غني چې ورسره خیانت شوې ځکه چې امریکایي ځواکونه په زید دي چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښ کړی د افغانانو په کلو باندو کې عملیات کوي. نو موړې وایي په دې جنگ کې د افغان ولسی کسانو وژنې د امریکې او د دوی شریک هدف زیانمن کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن پوسټ خبريالانو ته د مرکې په اخیره کې وویل د امریکې ولس ته د هغه خې هیلې او مننه او د امریکې حکومت ته د هغه غوسه ورورسوي.
دا د مشال ریډیو د خبريال د نجیب عامر درته رپورت وړاندې کړی چې د افغان ولسمشر حامد کرزی له واشنگټن پوسټ سره د مرکې پاړو. او اوس هم په بلوچستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزې افغان کډوال د وایي چې دوی له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي او غوښتنه کوي چې دغه مشکلات زر تر زره حل کړل شي. دا کومې ستونزې دي او غوښتنه یې څه دي؟ راځي د مشال ریډیو خبرې لای واورو.
د کوټه ښار شمال لورته په غوسه باد سیمه کې ګڼ شمیر افغان کډوال میشته چې اکثره وګړي د لاس په مزدوري د خپل ماشومانو لپاره د خوراک شاک بندوبست کوي. په پاکستان کې میشت د لکونو نورو کډوالو په څیر د افغان کډوال هم د هیواد په ټول ټاکنو کې له برخې اخیستو بې برخې دي. له دې سره چې دوی په دې ټاکنو کې د رای اچولو خواست کوي ګیلمن ښکاري چې خپل هیواد یې دوی ته د پاکستانیانو په نظر ګوري. د حاجی نسیم په نامه یو تن چې د بغلان اوسیدونکی دی او له تیرو دریو لسیزو راهیسې په کوټه کې اوسي مشال راډیو ته وویل په پاکستان کې میشت افغان کډوال د جنت او دوزخ ترمنځ دی چې له دواړو هیوادو څخه یو هم خپل نه ګڼي. له دې سره چې د بلوچستان په شاوخوا شپږو ښارونو کې د دې افغان کډوالو شاوخوا لس کمپنۍ دي خو ډیری کورنۍ بیا په ښارونو کې د کرایې په کورونو کې اوسي. په غوس آباد سیمه کې هم همداسې کورنۍ ژوند کوي چې وایي ژوند یې بېخي له کړاوونو سره مخامخ دی. څو تنه ځوانان هم غوښتنه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې دې ورته د رایې اچولو حق ورکړل شي.
زما نوم ناصر دی. زموږ عمر دلته تیر شوی، موږ دلته پیدا شوی، موږ پیدایش دلته دی. په دې باندې بچی د حق مشترک په تېره واره مشترک را کړی او دا واره نه دی را کړی.
ما نوم چې ناصر احمد دی. موږ غواړو چې دلته انتخابات مو جام ووټینګ ورکول شي، وطن آباد کیږي. دلیم زموږ انتخابات وسه، زموږ حق دی، باید زموږ غم ووټینګ وسه. دلې
ما نوم سیف الله دی. د لوګر اوسیدونکی یم. وخت او پیدایش مې دلې سوی دی. موږ دا وایو چې دلته کدلته کیږي، دلته باید یو را یو لار وزنو باسي، یو کاټ یا یو شی پوس به کولای شو دلته مو سره واچو. پوس د افغانستان خو موږ افغانستان دی. کالته مې یو کار جوړ سي، هلته کو کدلته نس دلته پوس به دلته بیا ژوند لیک سره تاریخ دی. ولې بیکاریان دی ژوند دادی بس د دوله سم مزدورانی بس سار لار سر مزګره پوری ماشام بس 200 روپیه راوړو اغه د کرای په سره کې پوس به.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان یا یو ان سی آر وایي په پاکستان کې لا هم له 2.4 لک راجستر سوی افغان کډوال میشته، چې پکې د 3.22 لک په شاوخوا کې په بلوچستان کې وسی. یو ان سی آر زیاتوي له 2002 ایسوی کال راهیسې شاوخوا 3.8 لک افغانان په رضا بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه سوي دي.
فاټا د اصلاحاتو فلور
د قبایلی مشرانو، میرمنو، د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه
دا. تاسو د مشال ریډیو څخه د ورستۍ خبري غړي اوري. د شمالي وزیرستان کاروباریانو او تاجرانو د پولیټیکل انتظامی خلاف له دی وجه احتجاج کړي چې د دوی په وینا امنیتي ځواکونه د بوري اوړو، ډیزل او پټرول وړونکو گاډي درولي. د نتیجارو مشال ریډیو ټول چې په کار د چارواکي د دې شانو د وړلو راوړلو اجازه یا پرمټ ورکړي، کینه نو ځای اوسیدونکو به د لوی بحران سره مخامخ شي. زموږ همکار په دې اړه یو رپورت لري.
آل ٹریڈرز یونین میرلی او پیٹرولیم ایسوسیشن شمالی وزیرستان د پرونا پولیٹیکل انتظامیه پر ضد په احتجاج دی او وای پولیٹیکل انتظامیه د چینی او اوړو پرمټ بنکړي او سیدگی امنیتی پوسټا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته د ډیزل او پیٹرول او سپلای هم بنکړي. چلا وجه نه یوازې کاروباریان متاثر دي، بلکې عام ولز هم د مشکلاتو سره مخ شوه. د میر علی کاروباریانو اتحادی مشر زین الله مشال ریډیو ته وی د چینی او اوړو گاڑی د خلاص کړي، کني دوی به هم د پولیټیکل انتظامی پرمټ ټول گاڑی و دراوي.
د میزون د چینی او د دونې لاره یې کیږي بنکړی دی او میسته د سخت تکلیف جوړ کړه دا ولاره می ویلوړې دي. ایسیا د نزن لاره خلیص شروع باندې باندې د پولیټیکل نه دا درخواست چې د میزون سکیم پرمټینه دی ا د میسته په صحیح طریقه باندې جاری کو جاری کو میروی پورٹیکلی جی سمرا پرمٹی نری دا میز یا بند دی بیا له غو دے سسی دے تسی ایس پرمٹ وا ون میز نہ پریس دی میستا ایس معلومات نستا چ د پمیز بو نے دا چینی و دا دونا ویلے بند کڑی دو.
د شمالی وزیرستان پیٹرولیم ایسوسی ایشن مشر خان محمد وای د یوه ہفتے نا پیٹرول او ڈیزل بند شوی دی، چٹول پمپو نا ای وچ شوی او دوی نه پوهیږي چې وجوهات یې څه دي.
25 تاریخ نه پیټرول او ډیزل بند شوی دي، چې د علاقې خلک ته ډېر تکلیف تای دي. سدګي چک پوسټ بند کړی دي. میرلی میرمشا اکثر ډرای دی د انتظامی سره چې میر تماس نیولای دی. دا خلک یې چې میر یوسف سره سیخ کړای دی. ایسا نشته پر خو د سدګي چک پوسټ میستا چار پټ یې چې باندې او باندې ګاډي موروشي بیا په څټ ګوټ کو میش پد
میران شاہ کے دفلائن کوچ یو ڈرائیور لوکمان مشال ریڈیو تا ہوئے گاڑی ادرے دلی اور تا ڈیزل او پیٹرول نہ ملاوے گی، چه روزگار یہ ہم پٹپ ولاڑ دے.
زے پلان کوج ڈراوریا گئیز ڈیزل ختم شول سالویر پمپے تا ویراغ لگ گلن میں گرزاول چا ڈیزل نہ رکاول آر یو پمپ تا چے ورسا غدا خبر کوچ ڈیزل ختم دی کی زنا نہ پرش دی آرمی ولا گاڑی ٹول وی لوڑ دی پلیار شمے گاڑا وی لوڑ دا نا سوار لئی وی چرے سے ڈیزل نہ وی سوار لئی بسرنگ اورے تا گرو تاک 160 سوا دا.
شمالی وزیرستان لرے پرتا سیما رزمکی اوسیدون کے رسول نواز وائی دغلتا خلق پا اوڑا او چینی پسے گرزی خو ورته نه ملاویږي.
یار ډېر سخت حالات سره مخامخ نشته، ډېر سخت تکلیف دی. دغه دوڼه چینې د میرلی د میرمشان لری خال ګرځي رو ګرځي چینا دوڼه نه ملاویږي، خو سخت تکلیف دی. خلک دل ډېر زوريږي ورته.
تاسو د ریپورت اوریدلی خو په منځ کې پریکې ځکه چې د وخت کمی ده، خو بیا به واوري. اوس هم د یو اویا کلن احمد ګل بابا د ژوند کیسه چې له تیرو 15 کلونو راهیسې هارمونیم وي او د پښتو له وتلو سندرغاړو سره هارمونیم وهلی دی، راځي د ژوند کیسه واورو.
گمان میں نشی ولے میں پدڑا چدڑا دے خوشی ترگی دے گولے بانا دے خوشی ولے میں پدڑا چدڑا دے خوشی.
دو بدلو چاربیتی او دو اولسی داستانون استاز او یاکلن احمد گل بابا وای چې د 1500 کلونو راهسه باجغه غوي او د ډیرو زنانه او نارینه سندرغاړو سره مایفلونه کړی دي.
په اټانو کې یو جنې و چې هغه دغه بخمینه نومو، نو هغه ویل د مون سره زک ان دغه سره باج مار نو، نو دغه سره به بیا تلما، نو کني ما پیسې مې سې چې چا ور کولې ما ته وزن بد ښکاری دو، نو بیا غوي په دې پیسو ما دت کړم. بیا بیا دغه نو دغه لور دلشاد نوم یو، نو دلته چې را لمن دلته یو کشور و یو نورجان و د مردانو په لیربی. بیا سانی احمد ګلو زما احمد ګل نوم دی، دا سانی احمد ګلو په مردان کې د غسر مملک وخت مجلس کړی دی. یا قربان کله دې غم نو کله دې غم نو ربانی زور شنو او کله دې مینا پدرنو درنو کانو تلم دا پټ سلم صفا مکوا بسته شنا نور جپا مکوا سن زرو کا په مظلوم باندې یم شهداد تش پنوم باندې دا پټ ظلم صفا مکوا.
رنگ تور او سپینګر احمد ګل بابا په هاتیانو مردان کې زیږیدل او وای چې په ماشوموالی کې ملکن ته راغلی او بیا هم په دې ځای کې آباد شو.
چاغه کې به زمونږ یو انیزو په روپۍ کې، نو هغه چې به شل روپۍ راکړه زمونږ په کې شل نه وي، په داسې روپۍ به نیولې وه او داسې هغې به ته دغسې به دغه هغه سر نه به لاس اچو سړي او به خو د هغې وخت کې هغه نه روپۍ چې کومه وه د دې وخت د سلو روپو د لوټ نه د هغې پاور سیوا په هغې وخت کې.
بابا وای چې د پخوانو محفلونو به ډېر خوند و، ځکه چې د مجلسیانو به ډېر قدر کېدو او بله دا چې ارزاني هم وه، نو پیسې به ورته ډېرې پاتې کېدې.
د ډګر د خان قیصه، د یوسف خان قیصه، د یوسف خان قیصه چې ټوله شپه به دې موی کنه اخري به دې چې د اسمې لالې هدره سبا کېږي قیسی خواګه بوس را پیدا کی لا قیسه به نه وختمه چې تاب سل ټپی او چاربیتا او یو لو بووی ول یاره قیسه سره وکا به به موګدا قیسه را واغستا چې ثابت شپه به یو قیسه کیږي د دلی نه خار نه خواسه یو کله نو.
دا احمد ګل کاکا چې او کلندې او لتیرو 50 کلو هارمونیم وي. د مشال ریډیو دغه ورستۍ خبري غړي د خبرونو په لنډیز باندې ختمو چې نجيب عامر به راټول نکړي.
د نن ورځې وروستي مهم خبرونه. نن غرمه مهال د خیبر ایجنسۍ په سره کمر سیمه کې د ناصرګندو وسلوالو په ډزو کې د ناټو د ګاډو دوه موټر چلوونکي وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د اسلام آباد د پیښې چې پکې 11 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي سره د طالبانو له تړاو د نه درلودلو اعلان کافي نه دی. دوی دې د دې پیښې غندنه هم وکړي. د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي حکومت دې د ترهګرۍ د هرې پیښې پړه پر طالبانو نه اچوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په لر بر کې د عملیاتو پر مهال 123 تنه وسلوال وژلي، 85 ژوندي نیولي او 400 نه زیات بمونه یې ناکاره کړي دي. په افغانستان کې لنن نه د ولایتي شوراګانو لپاره د امیدوارانو انتخاباتي کمپاین په رسمي ډول پیل شو. دا لړۍ به نږدې یوې میاشتې پورې روانه وي. د روسیې مشر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وای هغه په غیر آئینی ډول په یوکرين کې د بدلون ننګنه کوي او ویکتور یانوکوویچ د هیواد آئینی ولسمشر ګڼي. خو امریکا او برتانیا وای روسیا د سازش په اساس په یوکرين کې پوځي مداخله کوي. د مصر حکومت په وسلواله ډلې حماس باندې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د اسامه بن لادن په زوم سلیمان ابو غیث باندې د نیویارک ښار په عدالت کې مقدمه شروع شوه. ابو غیث د امریکایانو د وژنې د سازش او د ترهګرو سره د مرستې په تورونو کې پرون د امریکا یو ځلي عدالت ته وړاندې کړی شو. نوموړی د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک ترهګر بریدونو نه پس د القاعده ویان پاتې شوی. د بنگلادش په سر خار ډاکا کې نن د پاکستان او د بنگلادش د کرکټ د ټیمونو ترمن د آسیا د جام لوبه روانه ده. پاکستان د بنگلادش د 320 هدف د پوره کولو لپاره لږه شیبه وړاندې پورې په لسو اوورونو کې د کوم لوبغاړي د توان نه بغیر 250 منډې جوړې کړې وې.
د خبرونو لنډیز مو له نجیب عامر زخوا ورده. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو د نن ورځی یا پخوانی خبرونه د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او د دې ترڅنګ خبرونه، ریپورتونه، ولولي، تصویرونه او ویډیوګانې ملته ستا. خو دا وخت د مشال ریډیو د نن ورځی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ او نورو ملکرو ته اجازه ورکړي. ښه وخت او ښه ورځ ولرئ. خدای پامان.